درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی د عقرب ولسمه او د 2030 د نومبر اتمه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې څه وویل؟ په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر اعلان وکړ چې له راتلونکي اونۍ به له کورونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یوه مذهبي مشر پر څرګندونو غبرګون وشد او د خوست اسماعیل خیلو ولسوال په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له راتلونکي اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې وه، اعلان وکړ چې د نومبر له 10مې یعنی د سه شنبې له ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، خو د جنوري تر 20مې پورې به چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي واک ترلاسه نه کړي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې دیموکرات کاندید جو بایدن په پنسلوانیا ایالت کې د اکثریت رایو له ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر کېدو لپاره د الکترول کالج لپاره لازمي رایې پوره کړي. د ولسمشر په توګه د انتخابېدو لپاره کاندید باید د الکترول کالج 270 رایې وګټي. جو بایدن و اویا کلن دی. دی د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر او د ډلیور سناتور. د خپلې بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر په د درېمې د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي، د امریکا د خلکو له اعتماده مننه کوي او ویاړي چې پر ده او پر منتخب مرستیال ولسمشر هاریس باندې اعتماد کړی دی. د امریکا متحدانو د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی دی. نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یوه مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر حامدالحق خبري په سختو ټکو غندي. حامدالحق د پېښور په زبیریه مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپله وینا کې ویلي چې افغان حکومت دې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامدالحق د مولانا سمیع الحق سوی او ځایناستی دی. په لوګر کې په یوه ترافیکي پیښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنیې پخوانی قمندان وژل شوی او د تڼیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبې په ورځ وشوه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ شودل شوی دی. سمنوال داود تڼی له دې وړاندې د خوست لومړی حوزې عامر د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنیه قمندان په حیث دندې ترسره کړې دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ټرمپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کورونا وایرس نتیجه د نومبر په 4مه نیټه تایید شوه چې مثبته ده. میډوز تیره میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولی د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میډوز د مارچ په 1 د ولسمشر ټرمپ د دفتر رئیس وټاکل شو. د دریم کس دی چې د ټرمپ د دفتر رئیس شوی. میډوز د ولسمشر ټرمپ سره د انتخاباتو په درشل کې سفر کړی و. هغه په وروستي ځل د نومبر په 4مه د شاغل ټرمپ د انتخاباتو په دفتر کې په عام محضر کې څرګند شوی و. د ایران د بشری حقونو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشي شوې ده. د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان له جزئیاتو پرته راپور ورکړی چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشر په توافق خوشي شوې ده. نسرین ستوده و 50 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیله او یو له هغو شزو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت له لوري تر تعقیب لاندې شو. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پولیسو لشته لږه دیش ډاکټران نیولی دي. د بشري حقوقو ادارې ویا سانا ویلی چې دا ډاکټران پرون د یوې مظاهرې لپاره راټول شوي وو. خبره شوې ویډیو ښیي چې ماسکونه لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یوه منی بس کې له ځان سره بیایي. د منسک پولیسو د یو شمېر مظاهره چانو نیول تایید کړی دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه یو. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دیش او ټیټه پنځه. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه درویشت او ټیټه پنځه. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه درویشت او ټیټه اته. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اتویشت او ټیټه لس.
زموږ شغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اود ماښام تر او په منځني څپه دوله شپږ دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه اوري. په امریکا کې د جو بایدن بریالیتوب د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ څه اغېز ولري؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسي به د ترامپ پالیسي سره دوه توپیر ولري.
دا دوه توپیر به په یو مرکه کې واوري. د تخار له بانګي څخه ګڼ شمېر خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
د یو میاشت راهیسې غیر مسوله وسلوال د موږ ساحې ته راغلل. خلکو په کورونه حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري وکړل ځوانان.
کابل شاروالی لوړو ودانیو او فابریکو ته د فلټرونو د نه نصب کولو په صورت کې خبرداري ورکوي.
بیا موږ غوښتلی او قضایي نه هدونو ته راځي کوو.
ل ارغداب څخه به ځای شوی کورنۍ بیر تخپلو مینو ته روان دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی دی. د ویلي چې له کورونا سره د مبارزې لپاره به یو ضربتي ځواک جوړ کړي. د بایدن له بری نړیوالو هرکلی کړی. وروسته به دې موضوع ته راشو. دا شیبه د آشنا رادیو او تلویزیون خبریال او ژورنالیست سلیمان آشنا د تلیفون له لارې راسره دی. آشنا صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې شاغل بایدن د ورسته لدی چې اعلان شو چې ډیری رای ګټلې دی او د امریکا منتخب ولسمشر دی، د پلوړنیو سرګندونو کې څه وویل؟
لومړنی وینا یې چې تقریبا نیم ساعت مخکې خلاص شول او شل دقیقې د یووالي غږ وکړو، او همدغه چې د اور پرون هم یو اعلامیه ورکړی او په هغه کې یادونه کړې وه، او نن یې مستقیما په خپله د خپل د خوانه یاد کړل چې کچېرته ولسمشر انتخابیږي یا جمهور رئیس انتخابیږي او ګټونکي کیږي، نو هغه په دې معنا ده چې سیاسي رقابتونه نور ختم دي، موږ باید یو شو او د هیواد د جوړونې لپاره کار وکړو، ټول د یو امریکایي په صفت کار وکړو، نه د یو حزب د غړي په صفت یا کاندید په صفت، او کتور سپین د لاتینی امریکا یو که هر نژاد نڅوت په امریکا کې امریکایي تابعیت لري، د امریکایي په نوم موږ باید د یو خیال او یو تصور سره چې د امریکا رغونه ده، جوړونه ده او یووالی دی او پرمختګ دی، موږ باید دې ته تمرکز وکړو. نو په ټولو ولس خپل غږ وکړو چې جهان موږ ګوري نن شپه، زمونږ بریا به نمانځي ډېر خلک، او موږ به رقیبان هم سیاسي ولرو، خو زموږ ټولو ته پیغام دا دی چې امریکا استواره ده، ولسواکي تجربه کوي او په خپل تعهد باندې چې د ټول جهان سره د سمون د اقتصاد د ورورۍ اړیکې غواړي، موږ په همدغه سې په کور دننه کې هم د ورورۍ او د یو واحد ملت په صفت باندې بیرته ودرېږو، او تر دې وروسته د یو بل سره آرامش ایجادوو، کینو کار کوو، موږ به د یو بل خبرې اورو، او موږ به یو بل ته د خپل شکایت او انتقاد لپاره غوږ نیسو، او د حل لارې به مشترکاً پیدا کوو او دا ملت به جوړو.
بله، په امریکا کې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې د خلکو عکس العملونه څه دي؟
لوی عکس العمل خو د خوشحالۍ دی چې بیخي داسې یو خبر په اصطلاح کورني یا ملي مطبوعاتو کې ګورو موږ په ټلویزیونونو باندې، چې تقریبا د دیرشو نه زیاتو ایالتونو کې خلک، خصوصا حتی په شمالي امریکا کې شمالي ایالتونو کې چې شپه ده اوس تقریبا لس بجې کېږي، دلته اکثره خلک راوتلي دي، فیصله اورلوبې کوي، خوشحالیانې دي، په سړکونو دي، ټول بیرغونه رپي، د ماشومانو سره د ښځو سره ټول وتلي دي، بار لکه یو جشن غوندې لمانځي. او خصوصا هغه څوک چې اکثرو انتخاباتو کې دا ځلې استثنا په تاریخي لحاظ ډېره رائے ورکړل شوی، نو هغوی فیصله تجلیل کوي. بل مقابل کې دي چې هغه جمهور رئیس ټرمپ په اویانو چې هغوی اوس فیصله خاموشه دي، ځکه چې غوښتنه هم داسې شوې ده چې هغوی دا بری یا د نتایج انتخاباتو تر اوسه پورې نه تاییدوي. هغوی وایي چې موږ وخت لرو، او حتی د جو بایدن چې ځان هم د بریا وینا یې ورکړه، دا غلط کار کړی دی، او په کار ده چې صبر وکړي چې ټول نتایج پورې وشمیرل شي، او پس د هغې نه موږ د جعلي رایو حساب کتاب ختم کړو، او خلکو ته ټولې رایې د منلو وړي، او یو حقیقي کاندید اعلان شي، بیا به یو ګټونکی اعلان شي، بیا به موږ دا تجلیل کړو که هغه هر څوک وسي. نو یو اړخ کې خاموشي شته، مګر هماغې اړخ نه یو تهدید هم متوجه دی، ځکه فدرال پولیسو ته امر شوی دی چې په ډېرو هغو ځایونو کې چې انتخاباتي لوی حوزې دي د هغیز امنیت استثنا په یو ډېر جدیت سره تدابیر ورته ونیسي، او اضافي پولیس غوښتل شوي دي. حتی نو اکثره ځایونو کې ګزمې او پیری لیدل کېږي د لویو ساحو کې چې خلکو ته یا دفتن کم بد عکس العمل پېښ نه شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون ژورنالیست سلیمان آشنا و چې په امریکا کې د جو بایدن د انتخابېدو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د الکترول کالج لازمې رایې ګټلي، او خپل جمهوري غوښتونکي سیال او اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړې ده. د امریکا متحدانو او د نړۍ مشرانو جو بایدن ته د بریا مبارکي وړاندې کړې ده. د دې موضوع جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
جو بایدن او اویا کلن دی، د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر او د دلاویر سناتور دی چې څلور اویا اشاریه پنځه میلیونه بې ساري شمیر رایې ترلاسه کړي. د بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر د درېمې د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي: زه د امریکا د خلکو له اعتماده مننه او ویاړ کوم چې پر ما او پر منتخب مرستیال ولسمشر هاریس باندې کړی. د امریکا متحدانو په چټکۍ سره د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی. جرمني ویلي چې د اټلانټیک دواړو غاړو ته یو نوی فصل دی چې پرانستل کېږي. د جرمني صدر اعظم او د ناټو ائتلاف د یو مهم متحد هیواد مشري انګیلا مرکل خوشي څرګنده کړې چې د جو بایدن منتخب مرستیال ولسمشر کمالا هاریس به د امریکا لومړی مرستیال ولسمشر وي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په انتخاباتو کې جو بایدن او د منتخب مرستیالې کمالا هاریس ته پر بریا مبارکي ویلې، او زیاته کړې ده کاناډا او امریکا ځانګړې اړیکې لري، او دا هغه رابطه ده چې پر نړیواله کچه بې ساري ده. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې ډیری خلک یې د ټرمپ نږدې متحد ګڼي، د جو بایدن بریا تاریخي بللې، او هغه او کمالا هاریس ته مبارکي ویلې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون جو بایدن او کمالا هاریس ته په مبارکي ویلو سره پر ټویټر لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر انتخاب کړ، او د ننګونو پر وړاندې ډیر کار ته اړتیا ده، راځئ چې په ګډه کار وکړو. د اروپای ټولنې مشرانو اورسلا واندرلین او چارلز میشل هم د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی، او د دواړو لوریو ترمنځ یې پر پراخو اړیکو ټینګار کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ جو بایدن ته مبارکي ویلې، او په یوه اعلامیه کې یې زیاته کړې چې له جو بایدن او کمالا هاریس سره کار کولو ته سترګې په لاره دی چې د اروپا او امریکا خپلمنځي اړیکې نورې هم پیاوړې سي.
د جو بایدن بریالیتوب به د افغانستان پر وضعیت څه اغېز ولري؟ په دې موضوع مې په واشنگټن کې له یوه میشت افغان مبصر او شنند ښاغلي هاشم وحدتیار سره مرکه کړې. ښاغلي وحدتیار وویل:
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسي به د ټرمپ پالیسي سره دوه توپیر ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې ټول خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې وړوکي ګروپونه د ترهګرۍ ضد په افغانستان کې پرېږدي. دویم دا دی چې جو بایدن د افغانستان سره د امریکا او د افغانستان مستقلانه رابطو، خو جو بایدن په افغانستان کې کوښښ وکړي چې د پاکستان رول زیات کړي، خو دا کار به ونه شي کړلی ځکه هلته د جو بایدن مرستیاله هارس کمال د هند څخه ده او هارس کمال د هند سره تنگا تنگ رابط لري او په دې ویاړي چې دا د هندوستان څخه هم ده.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې باید د بایدن پالیسي د ټرمپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
په مجموع کې د جو بایدن او د ټرمپ ترمنځ لوی توپیر په دې کې ده چې دیموکراتان اقدام کوي او څه چې وغواړي هغه کوي خو په خوله نه یي، خو ټرمپ بیا داسې و چې هر هغه څه به چې ده غوښتل هغه یې په هم ویل او هم به اقدام کوه. جو بایدن به د چین او د ایران په مورد کې، بخصوص د ایران په مورد کې، جو بایدن او دیموکراتان به کوشش وکړي چې هغه اتومي تړون نه چې ترامپ وتلی و دوی به بیا کوشش وکړي چې د ډیپلوماتیکو لارو څخه د ایران مسله حل کړي، هغه ډیپلوماتیک پروسې ته به بیا امریکا وګرځي. خو ستونزه، اصلي ستونزه دا ده چې دلته به بیا په کانګرس کې ریپابلیکنز یا جمهوری غوښتون که بیا زیاد وی، نو جو بایدن با لوی لاستون لری پا بحرانه پالسه ای که.
پا واشنگتن که میشت د سیاسی چارو نظر خواند هاشم وحدتیارو.
هغه افغان شاروال چې څو ځلی د وشلو هڅې وشوې بی پلاره شوه. نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سرلیک لاندې د میدان شار د شاروالي ظریفې غفاري د پلار د وشل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. اغلې غفاري څو ځلې له وژونکو بریدونو روغه ووته، خو د پنجشنبې په شپه پلار د خپل کور په مخ کې ووژل شو. په افغانستان کې ډېرې لږې ښځې دولتي چوکۍ لري او د شاروالي په توګه د اغلې غفاري له ټاکل کېدو سره ډېر مخالفتونه شوي دي. د دې د پلار ډګروال عبدالواسع غفاري د وژل کېدو دلیل لا څرګند نه دی، خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ټول کسان ملامت بللي چې د 15,000 طالب بندیانو په خلاصون کې رول لوبولی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکلي چې اغلی غفاري باور لري چې طالبان نه غواړي دا د میدان شار شارواله وي او له همدې کبله د دې پلار وواژه. د دغه راز ویلي زړه یې مات شوی، نه پوهېږي چې پر چا اعتکا وکړي، خو حتی که یې بیا هم د وژلو هڅه وشي له کاره به لاس وانخلي، نور له مرګه نه بیریږي. د اغلی غفاري پلار د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو د قول اردو قمندان و. ایست ایشیا فورم د خبرونې چې له استرالیا خبریږي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو ستونزو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د دواړو خواوو په خبرو کې ستونزې له دې حمله ورایه ښکاري چې دوی د سپتمبر له 12 تر اوسه پورې د اصلي خبرو پر ایجنډا لاسلا نه ده کړې. خبرونه وایي چې د اکتوبر په 15 قطر ته د ولسمشر غني سفر او د سولې په خبرو کې د دغه هیواد له چارواکو د مرستې غوښتنې او دغه راز پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا د رئیس عبدالله سفر او د پاکستانی چارواکو له ژمنو سره سره د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دوحه کې نه یوازې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، بلکې جګړو لا زور اخیستی دی.
افغان چارواکي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې روان بهیر له خطر سره مخامخ وي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په وروستیو څرګندونو کې د پاکستان مدرسې د افغانستان د جګړې اصلي لامل بللی. په همدې حال کې ناټو وایي پاکستان باید د سولې بهیر د ملاتړ لپاره هڅو ته دوام ورکړي، ځکه چې یو باثبات افغانستان د سیمې په ګټه دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایاند وایي د طالبانو زیاتې سوي حملې د سولې بهیر زیانمنوي او خلک د دې پروسې په اړه مایوسه کوي. صدیق صدیقي د شنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې زیاته کړې،
افزایش خشونت ها، افزایش حمله های طالبان د طالبانو د حملو زیاتوالی زموږ د سولې پروسه ضعیفه کوي، له خطر سره یې مخامخ کوي. افغانان او نړیواله ټولنه ناهیلي کوي. له بده مرغه له امریکا سره د طالبانو د موافقه لیک له لاسلیک کېدو راهیسې طالبانو د دې پروسې د پرمختګ لپاره هیڅ ډول ژمنتیا نه ده ښودلې.
صدیقي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د اروزګان او کندهار په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه ورکړي. صدیقی په خپلو خبرو کې پر پاکستان هم انتقاد کړی او ادعا کړی چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی له پاکستانی مدرسو سره مستقیم تړاو لري.
یو شمیر ملایان چې موږ یې د طالبانو مانوي پلرونه بولو، زموږ د نظام او خلکو پر وړاندې خبرې کوي او مذهبي افراطیت او ورانوونکي جهادیزم ترویجوي چې دا د نړیوالو اړیکو په خلاف کار دی. له پاکستان از موږ هیله دادا چې د دغو مدرسو مخه ونیسي. دا مدرسې د افغانستان د ویرانۍ او په افغانستان او سیمه کې د افراطي اسلام د خپرېدو اصلي لامل دی.
تر دې مخکې د پاکستان یو مذهبي مشر حامد الحق د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 4مه نیټه په پېښور کې په زبیریه مدرسه کې د وینا پر مهال ویلي و چې افغان حکومت دې طالبانو ته تسلیم سي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. د افغان ولسمشر د ویان د څرګندونو پر مهال ناټو هم د شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه له پاکستانه غوښتي چې د افغانستان د سولې د بهیر او یووالي په برخه کې دې خپل کاري پلان عملي کړي. دغه ائتلاف د شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ پاکستان هڅوو چې د سولې د پروسې ملاتړ ته دې دوام ورکړي او له افغانستان سره د سولې او یووالي په برخه کې دې خپل کاري پلان عملي کړي. یو خوندي او باثباته افغانستان د دې هیواد د ټولو ګاونډیانو په ګټه دی. په همدې حال کې د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی ستيفانو پونټیکور وو د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت له مرستیال قومندان تورن جنرال ګیلز هیل او د ائتلاف د 15 غړیو هیوادونو سفیرانو د افغان دولت د مذاکره چی ټیم غړیو فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی او شریفه زرمتی وردک سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان د سولې مذاکره چی ټیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه ناسته کې د افغان مذاکره چی ټیم غړیو د اوربند پر اهمیت ټینګار وکړ او پر ملکیانو حملې د نه منلو وړ وبللې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي له نورو سیمو ورغلیو خپل سرو وسلوالو یې په کلیو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلو بیلو نومونو ځوروي او شکنجه کوي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلک چې وایي د دې ټوپکیانو زور زیاتي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي کندوز ته کړه شوي دي. له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د تخار له بنګي ولسوالۍ کندز یو شمېر راکډه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپلو سرو وسلوالو وخلې ډبولی دی. پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپلو سرو وسلوالو په مرمۍ ویشتی. سبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سری وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي.
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونو حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیری ووکل، ځوانان خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 40,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی، په کورونو کې د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوالې سیمې ته ظاهرا د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمویزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. د بنګي د لوګروي د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکوي وشي، دا هر سړی چې ګیري پیسې اخلي. درې څلور سوه کوره چې بنګي چې نه ده هغه ضعیفترین نه ده، 1,000 افغانۍ اخیستی دي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سرو وسلوالو لسګونه کورونه اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي.
د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمهییزه اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال بې وسلې کړي. خو د تخار والی وایي له هیڅ هم خبر نه دی.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي. امنیتي ځواکونه په لارو کوڅو کې ښخ شوي ماینونه خونسا کوي او له دې ولسوالۍ څخه 2000 کوره بېځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته روان دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ټولو تسکیسو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. دغه امنیتي پوستې شاوخوا لس ورځې مخکې د سکوت پر مهال وسلوالو طالبانو وسوځلې او تخریب یې کړې. د چارواکو په وینا په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونه په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو په شنډولو او خونسا کولو بوخت دي. د تېرې جمعې او شنبې په ورځو په دغه سیمه کې د شخصو ماینونو په څلور جلا جلا پیښو کې 3 پولیس او 15 ملکیان ووژل سوه او 2 پولیس او 2 ملکیان ټپیان سول. امنیتي چارواکي وایي د ماینونو د پاکولو کار روان دی او لس خلک باید په ډېر احتیاط سره دغه ساحې ته داخل سي. چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د کشفو ماینونو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي. البته د ارغنداب جګړه چې د انارو د حاصل اخیستلو پر مهال رامنځته سوه خلکو ته په میلیونونو افغاني زیان رسېدلی. دغه راز چارواکي د وسلوالو طالبانو د تلفاتو شمیر په دغه لسو ورځو کې 609 تنه یادوي چې په وینا 328 وسلوال طالبان وژل سوي او 201 اتیا ټپیان سوي. چارواکي په دغه جګړه کې یوازې د درو افغان سرتیرو د ټپ کېدو تایید کوي خو د کندهار میرویس روغتون ته د دغه لسو ورځو په جریان کې 28 مړي او 215 ټپیان وړل سوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د افغان ځواکونو او خپل لور ته د اوشتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د وتلو په اړه هم تبصره نه ده کړې. د جګړې له خاطره د بېځای سوو کورنیو شمېر شاوخوا 2000 ته ورسېدی چې اوس یې بیرته خپلو مینو ته د تګ بهیر پیل سوی.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له راتلونکې اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن په پنسلوانیا ایالت کې د اکثریت رایو له ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر کېدو لپاره د الکترول کالج لپاره لازم رایې پوره کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. په لوګر کې په یوه ترافیکي پیښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی پخوانی قمندان وژل شوی او د تڼیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسه نور ټپیان شوي دي. د ایران د بشري حقوقو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشي شوی ده او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پولیسو لشت لشه دیش ډاکټران نیولې دي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري
دا ژوند رنگونه.
حتیک الرحمن خوشالم په کابل کې اوسېږم. ولا یو دفترم درم په یو کې زیاتره کار کوم.
کوم کارونه کوي؟
زه د یو پی اس بخش کې انجینرم یم. په یو بخش کې کار کوم خو نور په خپل شعر او شاعرۍ کې زیاتره کار کوم. لیکنم کوم لاندې لاندې
یو پی اس خبره باندې لګي که شعر؟
ولا د یو پی اس قدرته ما غمې د خپل د ضرورت لپاره شعر او شاعرۍ مې د ژوند لپاره.
ولې دومره مهم درته ښکاري؟
ځکه چې ژوند شعر غوس انسان یې غوږی ته وړي چې انسان ذهن باید دی غوږی ته لاړ شي او انسان باید په خپل ذهن باندې مزل وکړي غوږی ته لاړ شي. او ژوند ډیر سخت مرحله لري چې هغه مرحله باید ته شعر په ژبه باندې ځکه چې انسان اس کولای زی نشان وي هغه مجبور دی شعر په باندې ولي کې او ځان سره وساتي.
خپل د کوم شعر لیکلای وي یو شعر چې ډیر دی خوښ وي کلان دی راته وای.
شعر داسې نمونه خو په ذهن کې نه راسره پاتې. سپین شعر نماز زیاتره دی اوس په ذهن کې دومره نه راسره.
یو هم نشته
ذهن کې به راسره یو هم نه ځکه چې په موبایل کې راسره موبایل نه پاتې.
نو ته چې کار کوي چې دا نور فعالیتونه کوي ژوند دې ښه روان دی؟
ولا بس ژوند مشکلات لري خو بیا هم گزاره په دې حال ځکه چې د وطن د حالاتو کې دغه باندې شکر.
تا مخکې وویل چې د یو پی اس کاروبار کوي هغه کار چې کوي لاغو سر د ژوند جوړ دی یعنی هغه کار سبب شوی دی چې تا ټکه ټکه پی وشي؟
هو شکر ځکه چې دغه باندې موږ شپه ورځ ورته کړې دغه طرف حلاله روزي پیدا کوو ژوند مخته وړو.
خوشحال اوسې ډېره مننه.
مننه.
اوس هم په تلو تلو کې ستاسو څو پیغامه. د هلمند له نادالي څخه خان محمد اسلامیار وایي کاشکې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه هم داسې ژر معلومېدلی. حبیب الله له پوپل له کندهار لیکي د امریکا د نوي ولسمشر ټاکل به د افغانستان پر حالاتو څه اغېز ونه لري. له دې سره د دې خبرې مجلې وخت پای ته ورسېد.